السلام علیکم ګرانو کتونکو د ډیوا هلو ویو ای پروگرام کې درته سمینا احسن هرکلی وم. د پاکستان د سیلګرۍ په سیمه ګلګت بلتستان کې چې د چین او هندوستان سره په سرحد پرته سیمه هم ده د مخالفو مذهبي ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي وروستو په سیمه کې دفع یو سل او څلور څلوېښتم لګول شوې ده او مقامي حکومت په حالاتو د قابو موندلو دپاره د فوز رابللو فیصله هم کړې ده. خو بیا د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي په ایکس په یو ټویټ کې لیکلي وو چې په ګلګت بلتستان کې هیڅ قسمه فوز نه دی پر ځای کړی شوی او دا چې د پاکستان فوز تیار دی چې تش په راتلونکي هفته کې د حضرت امام حسین د څلوېښتمې د مراسمو په موقع امنیت ته ولاړ وي. هغه نور وویل چې د نقلارۍ د ډزو او د خلکو املاکو ته تاوانونه رپورټونه هم بے بنیاد دي. د سیمې نه ترلاسه شوي اطلاعات وایي چې دا وخت ګلګت بلتستان کې نیم فوزي ځواکونه د غیر یقیني حالت سره د مقابلې د پاره پر ځای کړی شوي دي. د پروګرام په سر کې به په دغه موضوع خبرې کوو او د پروګرام په دویمه برخه کې به په پاکستان کې د موجوده روان د توانایي په زیاتو بیو د دې په خلاف روانو احتجاجونو د آی ایم ایف سره د شوی معاهده او د بجلی د زیاتو بیو ترمنځ په تعلق او د پاکستان سره د دې توانایي د بحران در نه دراوتلو کمی کمی لاري دي په دې بحث کوو. مونږ سره به په دغه اهم موضوعاتو باندې میلمانه هم وي. خلاول ودمه مونږ سره اوسئ. او لاول تاسو په پروګرام کې خبرو د ګلګت بلتستان د تازه حالاتو نه د ډیوه خبريال احسان محمد خان مونږ سره دا وخت موجود دی په پروګرام کې ملګری دی. هغه ته هرکلی وایو. السلام علیکم احسان صاحب.
ډیر مننه.
ستاسو مننه د وخت تاکولو احسان صاحب. نن د ګلګت بلتستان کې د تازه حالاتو نظمونګه کتونکو اوریدونکو خبر کړي چې نن هلته کې سره وانو د یو تقریبا لس ورځې وختو شو چې هلته کې حالات امنیت په حساب باندې دومره خنه دي وخت په وخت باندې بدې پیښې ریپورت کیږي.
جی سمینا بالکل څنګه تاسو وویل دغه خو د لس ورځو زیات وشوي چې په ګلګت بلتستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. دغه فرقیز تاوتریخوالی دی د اهل سنت یا د سنی مسلک سره تعلق لرونکي او د شیا مسلک سره تعلق لرونکي. د دې ترمنځ هم دغه اختلافات راپیدا شوي دي او تیره ورځ تر ماښامه پورې دغه وروستۍ وسره لیدونکي دي کتلې هم شي چې دغه مظاهره د ګلګت بلتستان چې کوم سکل دو ساته پاغې کې شوې چې په زرګونو شیا مسلمانانو په دې کې ګډون کړی وو. د دې وختنی وی دغه وختنی وړاندې کړل. نن ورځ که زه تاسو ته ووایم نن هم په استور کې یو مظاهره شوې ده. دغه مظاهره هغه د نو څومره چې تیر ورځ په سکل دو کې شوې وه دا په استور کې کوم د دیامیر ډیویژن یو ځله ده په هغه کې دغه نننۍ مظاهره شوې ده. خو د دې سره سره بیا دویم یو بل غونډه چې هغه په تراتوروم کوانتون کې کوم چې د ګلګت مرکزی کوانتون د وی کوانتون د پدې کې چې وړاندې کو دغه یو سلسله سلسله دا پر ځای کې شوې و او چاته هم د غنګونی د اجازه نه ورکول کېدله. خو نن بیا دوستونکو چې د شیا سره تعلق لرونکي دوستونکو دي دغه راغون شوی و بیا په غیزا کې د امام حسین ورځ منځله ده. هر څو چې حکومت اجازه نه ورکړي د دې سره سره دا چې د تاګه تاوتریخوان زیاتېدو وروسته څنګه تاسو وویل چې په سیمه کې دغه د امنیت وضع خراب شوی نو حکومت هم ګامونه اخیستل روان کړي دي او په دې لړ کې بیا په پورا ګلګت بلتستان کې د انټرنیټ موبایل انټرنیټ چې دی دغه ولیدل دغه چې دی دا اوس نشته په ګلګت بلتستان کې. هم په دغه اکله باندې نن د ګلګت بلتستان د کورنیو چارو وزیر شمس الحق لون یو پریس کانفرنس هم وکړو په دغه موضوع باندې خبریالانو سره خبرې وکړلې او پوښتنې وکړلې. دغه په دې مهال دا هم اعلان وکړ چې د دغه تاوتریخوالي زیاتېدو وروسته د پاکستان منل شوي کوم چې عالمان دي چې په دې کې د دواړو فرقو د اهل حدیثو هم او بیا د اهل سنت هم او د سنی یا اهل سنت مسلک سره تعلق لرونکي چې دي دغه غټ عالمان د مولانا عبدالکبیر آزاد چې کوم د پاکستان د باور ورکړی بلتستان سیمې څخه بیا پنځي تر څو امن پولی
خبرونه چې را روان دي په دغه سیمه کې پرون خو داخله وزیر چې کم نگران داخله وزیر د مرتضی سولنګي هغوی خو ویل چې نه دی پر ځای کړی شوی چهلم چې کله کېږي د حضرت امام حسین د سلوختمې چې کله دستوري کېږي په هغه وخت کې فوز تیار دی چې د هغې امنیت ساتلو دپاره هغه تیار وي. د دې خبرونو په حواله سره هلته کې څه لیدلی کېږي؟ آیا په سیمه کې فوز پر ځای دی او کنا هغه ریزرو دی، مطلب هغه تیار ساتلی شوی دی په سټینډ بای باندې دی؟
پاکستان چې کوم د اطلاعاتو څنګه د هغې لخوا همدغه خبر خپور شوی و چې فوج ګلګت سکاوټس او وسره ایس دی د امنیت د وضع د چنګښ لپاره پر ځای کړي دي. دغه اعلان راغلی و خو بیا د دې وروسته د مرتضی سولنګي لخوا چې کوم د وفاقي وزیر دی د اطلاعاتو هغه بیا دغه سپیناوی کړی و چې نه فوج نه دی پر ځای شوی، حالات کابو دي او داسې کومه وضع لا نه ده جوړه چې فوج پر ځای شي. خو نن بیا شمس الحق لون نه هم دغه پوښتنه وشوه په دغه پریس کانفرنس کې، مطبوعاتي کانفرنس کې، او هغه وویل چې فوج پر ځای شوی نه دی. خو هغه بیا دغه اندېښنه څرګنده کړه چې دغه حالات همداسې روان دي لکه د پرونی مظاهرې خبرې وکړله، بیا د دې سره د سوکونو تړل کېدو خبره یې وکړله. په سیمه کې د سیلانیانو د هغې د راتګ تمېدو خبره یې وکړله، او تر دې پورې چې د امریکا او د برتانیا د انګلستان په خپل مطبوعاتي کانفرنس کې شمس الحق لون چې کوم د کورونا چارو وزیر دی، هغه وویل چې دغه حواله یې ورکړله چې امریکا او انګلستان او خپلو وګړو احتجاج کړی دی، او دا هم د دې وجه کړی دی چې په دې سیمه کې د دې ځینې کوم خبرونه اوچت شوي دي، د دې نه هم دغه اندېښنې راوچت شوي دي. نو هغه د دې نه کار ونه کړ چې دغه حالات چې دي ویلې که دا همداسې روان وي او د دې کې سوله ونه شي، یا کوم کمیټې په دې دي رابللې ده که دا ونه شي، نو بیا دا وویل چې دغه د فوج پر ځای کول، فوج ویل چې هم د حکومت یوه اداره ده او د هغې بیا ځمواري دي حکومت بیا کولی شي چې هغې دا وغواړي. خو داسې کندنکه بیا دا وویل چې که فوج راځي یا بیا د فوج سره به بیا پوستې زیاتېږي، امنیتي پوستې به زیاتېږي، خلک به ودرول کېږي، تکلیفونه به سیوا کېږي. نو د هغه هم دغه حالاتو ته اشاره وه. او بیا په دې محل باندې بیا دغه نورې کومې را پیدا شوې ستونزې دي لکه د موبایل د انټرنیټ پاکل باندې چې دغه تړل شوی دی، په دې اکله باندې هغه بیا دا وویل چې کېدای شي د سپتمبر پر لسمې نېټې پورې
دغه مظاهرې چې کمې دي یا دغه امنیت چې کم خراب شوی دی، دا په ټول گلګت بلتستان په سیمه کې دغه شانتي حالات دي او کنه یو څو علاقې دي چې هلته کې خلک زیات مظاهرې کوي یا امنیتي حالات زیات خراب دي؟ او ورپسې که لږ شانتي دام وایي چې دا مسله کله څنګه شروع شوه، د کم ځینه شروع شوه؟
داسې ده، په بلتستان کې زه به تاسو ته ووایم درې انتظامي ډویژنه په دغه تقسیم شوې سیمه ده چې په دې کې یو ګلګت ډویژن دی، یو بلتستان او یو دیامیر. په دیامیر کې یو دیامیر ضلع چې ده په دې کې یوازې اهل سنت اوسېږي، بیا په استور کې اهل سنت هم اوسېږي خو دغلته کې بیا زیات چې دي هغه بیا اهل تشیع دي، یعنی شیعه مسلمانان. همداسې بیا په بلتستان ډویژن کې، بیا په سپردو برانچې کې، بیا داسې په شریګر کې، دغه شان بیا په کوم تیرمن ضلع ده په هغې کې 80% دي، په سپردو کې 90% دي، په برانچې کې 100% شیعه مسلمانان دي. په گلگت کې بیا خار چې کوم دی، د گلگت په دې کې بیا دواړه شخصونو خلق ته او دغه دیواری د مولانا شیخ باقر حسین الحسینی یو وینا چې په سکتو کې مرکزی جماعت کې دنه کړی و دا غي یو ویډیو خبره شوی و دغه ویډیو وروسته بیا په یامیر کې کراکورم سړک تړل شوی او ال سنت والو بیا دا غوښتنه کوله چې د پر ضد مقدمه جوړ شي. دغه مقدمه جوړه شوه درې ورځو احتجاج وروسته چې اهل سنت دغه سوکونه تړلي وو او بیا دغه غوښتنو په جواب کې حکومت دغه مقدمه جوړه کړه. خو کله چې دغه مقدمه جوړه شوه د مقدمې وروسته بیا اهل تشي کوم خلک ته هغې بیا راپاسېدل په سکردو کې بیا په نیور کې دغه شان په استور کې په نورو ځایونو کې بیا احتجاجي مظاهرې وکړي او دغه د احتجاجي مظاهرو لړۍ بیا نوره هم هغه وخت کې نوره تاوجنه شوه چې کله د تیرې جمعې په ورځ د ګلګت مرکزي ښار کې له سنت سره تعلق لرونکي مسلمانانو احتجاجي مظاهره وکړله. په دغه مظاهره کې بیا په دې باندې تور ولګول شو او کوم ګلګت مرکزي جماعت خطیب د له سنت قاضي نثار صاحب د هغه پاک باندې بیا دې تور ولګول چې دا بیا د شیا مسلک امامانو او د لیبیت سپکاوی کړی دی. د پرځل بیا د مقدمه غوښتنه وکړه. مقدمه خو جوړه شوه خو بیا د هغې لپاره تیره ورځ هم دغه چې لویه کوم د شیا مسلمانانو احتجاجي مظاهره وه د هغې بیا په دې کې دغه غوښتنه وه چې دې ونیول شي او هم په دې مهال بیا د ګلګت کوم هغه راحت حسین دی چې کوم د لیتشي مشر دی هغه بیا د هغه دوه لوزنامو یوه لوزنامه زه به تاسو ته ووایم چې په کوم کال کې هغه وخت شوی وه چې کله په ګلګت بلتستان کې خصوصي توګه بیا په ګلګت ښار کې دننه د شیا او د سنی دغه څرکیز نښتې روانې شوې دي. هغې کې بیا تشدد شوی و، خلک هم وژل شوی و. یوازې په یوې ورځ باندې 15 تنان هم په دغې کې وویل کېږي چې په هغه څرکیز جګړو کې هغه شوي. دغه بیا لوزنامه په 2015 کال کې شوې وه. د هغې نه وروسته بیا په 2012 کال کې یوه لوزنامه شوې وه، د سولې لوزنامه، او په هغې کې بیا د هغې وروسته دغه حالات چې وو هغه بیا ښه وو. په منځ کې بیا بلې کومې لوزنامې ته اړتیا نه وه، خو دغه اوس چې کوم حالات روان شوي دي نو په دې کې بیا هغه راحت حسین تېره ورځ چې کې د تشي مشري کوي هغه بیا دا اعلان وکړ چې هغه دواړه لوزنامې چې کوم د سولې شوي دي نور موږ د هغې پابند نه یو پاتې. هم د دغه حالاتو وروسته چې کله د دغه لوزنامو ختمولو هغې اعلان کړی دی، د دې وروسته د پاکستان غټ غټ چې کوم عالمان دي دغه بیا ګلګت ته تللي دي، هلته د حکومت په غوښتنې یا د حکومت سره بیا ډېرې خبرې اترې شوي دي، او بیا د سولې لپاره دغه د عالمانو کومه کمیټه ده دوی بیا خپلې خبرې اترې چې دي هغه روانې کړي.
صحیح شو. ستاسو ډیره مننه کوو احسان محمد خان صاحب. تاسو ډیر تفصیل سره نه یوازې د علاقې چې موجوده کم امنیتی حالات دي، بلکې د دې تناظر او د دې چې کم شاته تاریخ ته په دې باندې هم خبرې وکړې. ستاسو ډیره مننه د وخت راکولو. او ګرانو کتونکو اوریدونکو، موږ سره اوسې په دغه موضوع به موږ نوري خبرې هم کوو، خو اخلو لنډه غونډه دمه.
ویو ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساعت پر ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ پر ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساعت
دا سټولو ته هلو ویو پروگرام کې یو ځل بیا هر کله وایو. او په پروگرام کې موږ سره وس مل مکیږي فخر کاکا خیل صاحب، خبريال د سرنکار د تعارف محتاج نه ده، هغه ته هر کله وایو. په خیر راغلی فخر صاحب.
ډیر مننه.
ستاسو ډیر مننه د وخت را کولو په دغه اهم موضوع او په دغه سیمه کې چې کوم حالات روان دي، په دې باندې تاسو ډیر جدا یو جوړ نظر ده فخر صاحب. دومره اهم سیمه شارای ریشم یا کراکورم های وی سنټرل ایشیا ته دا یو لار ده، راهداري ده، بیا د چین او د هندستان سره ده، د پولي شریک دي. په هغه کې حالات په دې 13-15 ورځو کې داسې خرابېدل چې الته کې اوسیدونکو خلک وایي چې نور د خپلو د شوی موایدو پابند نه دی پاتې. څنګه ګوري دې ته دا کم طرف ته خبري رواني دي؟
جی بالکل دا ډیره مهمه سیمه ده څنګه چې تاسو ذکر مو کو او دغه وجه چې زماره کتاب د کرکټ نه تر کوادر پورې ما آغاز هم د کرکټ د دې ایشوز نه کړو تاسو هم ذکر کو خو د دې رپورټینګ یاره دې تجزیه کوو نو دله به مونږه د ساؤت ایشیا چې کوم کمپلیکس دی هغه شان دا مختلف دی دغه د ساؤت ایشیا رنگ هم شامل دی او د سنټرل ایشیا د کمپلیکس رنگ هم شامل دی ځکه چې دا یو طرف ته سم چې تاسو ذکر کو د لکه سپر پارس چې ستوي دا بالکل دا غي په منس کې دی او لیس ر بارډرونه لري لکه چین سره دی بارډر لري تاجکستان په شکل کې دی روس سره بارډر لري او بیا په 13 هندستان او پاکستان یعنی دا څومره چې قوتونه دي اټومي قوتونه دي بالکل د دې په منس کې دی بل په دې کې مهمه خبره دا ده چې ګلګت بلتستان دا یو شیا ډومینیټډ ریجن دی لکه اهل تشیع ډیر دي او سنیان لږ دي او په داسې محال چې هر کله دلته ایشو شروع شوه دا د تبلیغ تاریخ ته وزو پړومبي سرپان نه 1915 یا يم کې دغه تر کې د محرم پر ورځ په ګلګت کې یو شخړه مخې لراغلې و یو سنی علمو هغه په محرم باندې اعتراض وکړ بیا لږه گرفتاری وشوه دا غزنه شروع شو کو تشدد پکې دانو راغلي ته تشدد واقعيات بیا مون په 1915 یا يم کې ګورو کرنه چې جنرال ضیا صاحب په دې ملک کې وو او دا هغه د نظریاتو د لاندې چې کوم تنظیمونه جوړ شي وسلوال خصوصا فرقي ډلې جوړ شي وي دا هغه اثرات بیا مونږه په ګلګت بلتستان کې وکړل او دا سی وا چې د اختر پر ورځ باندې اختلاف پیدا شو اهلی تشی اختر منځ او اهلی سنت چې کوم هغه وی د یو ورځ پس اختر دی او چونکه د اختر پر ورځ باندې فراق منه دی نه دغه ځای نه مسله جوړ شو پای کې مرګ جوړ شو بل غټ بیا مونږه جمپ په دغه کې چې ګورو نو وقتن فوقتن چې کوم معاملات کې د اخیری ځل باندې 2012 کې بیا چې هر کله یو بس درولې شو او باندې کې غنښ مر تعداد کې کسان اوجلی شو نو وایلنس او مذهبي فرق پرستی دا موجوده و او څنګه په دې کې یو مهمه خبره ده چې چې ما مو یو چې په 1915 کې ایم کې چې کله ضیا صاحب په ملک کې حکمرانو په ګلګت کې پرکیز معاملات تیسي او داغه اصل نفوس دومره سی واو چې په د پولی نه پورې په چین کې کم چې د سنکیان صبح او کاشغر کې د کاشغر په خار کې چې کوم جامع مسجد په چین کې جوړ شوی هغه هم جنرال ضیا صاحب جوړ کړو نو مونږ دا ویل شو چې د ضیا صاحب هغه دور چې د نو ملک ته نور سیمو په شان ګلګت بلتستان ته هم دا فکر کئس چې کوم معاملات دي د مخه لرال او صرف دلته نه دي چونکی مسله دا راځي چې د ګلګت په مسلو نه مونږه او خصوصا دغه روجاناتو نه مونږ ځان لري ساتو هم د دې ګلګت نه 300 کیلومتر اخوا د واخان کوریدور د لارې نه اخوا په تاجکستان کې په ګورن بدخشان کې د وخت کې بے قراری را او هغه کې هم چې کوم اکثریت له تشیدی او ورسره هغه خان چې کوم مکتبه فکر مسلمان د دې کسان دی هغه د وخت کې لګیا دی او د تاجک حکومت په صد باندې هغه یو پاسو شروع کړی دی مسله دا راځي چې چونکی میډیا تا په تاجکستان کې مزادي نشتا او د بشان د ګلګت چې موږ صورتحال ګورو څنګه احسانوم ذکر وکړو چې میډیا تا رسایي هغه نشتا کو د ګلګت مسله دا سي چې دا د وړې مسلې په شروع شي ګوچ دی وخت کې دغه 144 په ګلګت کې نافذ ده او کې دي شي دا یو سورې په خیر خیریت سره تیر شي او مسله دا راځي چې بیا یو معمولي غونډه واقع شي او بیا ټول ګلګت بلتستان کې ور خپور شي نو دې ته موږ توجه ورکول پکار دی او په دې نظر ساتل پکار دی یو طرف ته جغرافیایي ساخت دی اند او بل طرف ته چې کوم سیاسي ځکه چې دا آغاز خلکو سره مون خبرې کوم او دوی دا وایي چې زمونږ سیاسي کم جوړښت دی هغه پورا لانه دی زمونږ لا خپل پوزیشن نه دی معلوم چې آیا مونږ آزاد ریجن یو خو چونکې دا ګلګت بلتستان پوله لري د اکوپایډ کشمیر انډین اکوپایډ کشمیر سره د دې د وجه اروی دا وایي چې څنګه کشمیر ورکه کې راوستي شو موږ نو صبح کو جوړ شو د صبح چې کوم معاملات دي څنګه ترقی پکارو اسن پرمختګ پکارو هغه شانو نشو هم دغه وجه ده چې په ګلګت کې بیکلاری عام روزو کې دي د سیاسي وجوهاتو په بنا باندې ځکه چې البته کې کم چداري په نسبانه د ترقی معیار دی او نو اړوی دی لدا کې چې د نور پاکستان کوم ترکی دا هغه شان ترکی په ګلګت بلوچستان کې ونه شو او په داسې شکل چې فرقه پرستی مغل تراله نو خدشات د دې چې دا مسله دومره اسانه هم نه ده سونه چې لخکاری او دومره امنیت هم نه ده سونه چې حکومت داوي لري
نو کاکا خیل سیب تاسو هم خبرو کې ذکر وکړو چې الته کې دا فرقایز چې کوم د کیسه وړي وړي پیخي دي دا څه نوې خبره نه ده دا تاو تریخواله د دوو ډلو کده اهل شیعه دي کا اهل سنی مسلک سره تعلق لري دا د دوی ترمنس کې وخت په وخت باندې لیدل کیږي د زل چې کوم دا 1315 ورځو کې کوم معاملات لیدل کیږي او وس خدا نوې چې کوم بلاسفمی لا چې کوم دا د مذهب د کاوی قانون دا غیب لاولنی مقدمه هم هل تکي درج کړی شوی دا چې کم د الهشیا مسلک امام د دهغه پرځت باندې نو دا بیا مسله لسبل رنگ نه ور کوي مسله نور زیاته پیچیده کوي نه چې وسخه پکې قانون او اف آی آر او دا هم پکې شامل شو دا خو لکه مسله لنور هوا ور کول دي چې کم خلک په یو ځای باندې د ډیر وخت نوسیږي تا تر خواله پکې راځي خو بیا یو بل سره جوړ جاړي وکیل کړه 2015 کې یو بل سره معاهده کړی و بیا شپاره سم 12 کې معاهده کړی و نو دا خو حالت نور ګډوډي
عمدہ طرف ترازما او بالکل تاسو ډیر مهم چې کوم اصل فاٹ لائن دی ورته ټول کیسه کې هغه طرف تاسو توجه راوګرځولا داسې مروزه وی چې په ګلګت کې د اهل تشی او د اهل سنت چې کوم جامع مسجدونه دي نه کټ جماعتونه دي د هي سیاست باندې د فرقه پرسته دومره غټ اثر وو چې په الیکشن کې به هم د ګلګت چې کوم دونه شستونه دي یا سلور نشستونه دي اغی د پاره به هم چې اعلان کړو نو د پاتو لاړه خبره کړو بلکې اهل سنت د جماعت نه بعد اهل سنت او د کینډیډیټ اعلان وشو او د اهل تشید جماعت نه بعد امام مرګان نه بعد د هغوی د اهل تشید کینډیډیټ اعلان وشو یعنی مذهب د سیاست نه برو او اوس پوری چونکی سم چې ما ذکر وکړو هغه شان جمهوریت سیټ اپ تر نه دی جوړ شوی دی سیاسي جماعتونه هغه مره فعالیت نه لري هم دغه وجه ده چې مذهبي فرقه پرستی الته ډومیننت ده مونږه دراصل څنګه شروع کوم ذکر وکړو چې دې کانفلیکټ تاسو د ساوث ایشیا د کانفلیکټ په نظر کې ګورئ څنګه په هندستان کې یا په پاکستان کې یا د دې په نورو سیمو کې دا هغه شان نه دی د دې ډاینامکس بدل دي دی لبا حل هم په بدله طریقې سره راځي د دې بنیادونه او د دې تاریخ څنګه ما ذکر وکړو دا مذهبي کلتوري دی په هغه کې او صرف اهل تشیع او اهل سنت التکی نه دي التکی د اغا خانم په ګرش مې تعداد کې راغو منون کې التکی موجود دي نو دې لبا مون په هغه پیرامیټرز کې په هغه پیریډیم کې باندې د موږ تل پکار دي خو څنګه تاسو ذکر وکړو اسلام آباد یا چې کوم واکمن دي د دې سیمه هغه هغه مسلې ته په هغه نظر باندې نګوري په کوم نظر چې دې ته قتل پکار دي او دا د دې بنیادی غلطي ده او دغه وجه ده چې بار بار معاهدین کیږي او د معاهدو نه باوجود دا څه واقعي او شش په ګنښ مې تعداد کې پکې عام وګړي وګړي چې کوم دي عام خلک چې کوم دي هغه لاینه متاثر شي سمجھې کورما کې قتل چې کورما کې د لینډ ډیسټریبیوشن د ایشو نه سیکټریان وایلنس جوړ شو نو د کانفلیکټ یا د جګړې بنیاد تړمبه رسیدل پکاري چې د دې بنیاد څه دی د دې شکل هم ته داسې ښکاری خو د دې اصل بنیاد څه دی هغه بنیاد ته د بده مرغه زموږ چې کوم واکمن دي یا حکومتونه دي کاغره ګلګت حکومت دی یا فیصل آباد کې چې کوم خلک ناس دي ما ته نه ښکاری داسې چې هغه زیاته صحیح رسیدلی دي چې د دې اصل د مسلې جوړه ساده چې تر څو پورې هغه زیاته نه دي رسیدلې تر څو پورې الته مسله نه حل شوی د مسلې د حل په شکل کې کیدی شمه یو بل مسله جوړه ځکه چې او داسې مونږ کتلې دي چې یو مسله ته کوم د حل لپاره پیرامیټرز یا تفالو نه کې او د خپل حال په امپوز کې دای په رد عمل کې یو بل مسله راځي او موږ دا ګورو چې دې سره خوا کې بدخشان هم دی واخان افغانستان هم دی څنګه چې ما ذکر د تاجکستان د کانفلیکټ مو کو بل طرف ته خپل په سینکیان کې چې کوم د چيلي حکومت لاړه کم ګامونه پورته کیږي دا غیم یو رد عمل روان دی په هغه صوبه کې خو چون کې ما څنګه ذکر وکړو میډیا باندې پابند دی ایون کشمیر رپورټونه راځي چې په میډیا باندې مکمل بلیک آؤٹ دی مسله دغه دا چې مونږه دغه ته مسلې نشته نه مسلې شته د ویلو د پارا میډیا د پارا د د پرولو د پارا د دیشو مو سره غا پلیټ فارم نشته ته پای کې دغه ځای مقامی چې کوم حکومتونه دي هغه د دې سیموار
نو فخر سی به اخیری تپوس به تاسو نه کومه کده دی جواب هم راکې د گلګت بلتستان و سپوره هغه شانته خود مختار حیثیت صبح خو جوړ کړی شو خو هغه شانته نشته نه په سنټ کې نه په قومي اسمبلی کې هغه شانته نمائندګی شته دی چې د دې سیمې د خلکو چې کم غوښتنه دي یا کم مسلې دي هغه ته هغه شانته پام وکړي شنو په دې صورت حال کې بیا د حکومت سره سره هغه پاتې کیږي حکومت خو د فوس پر ځای کولو خبرې هم کوي بیا وي که ضرورت پیښ شو نو نور ګامونه به هم اخلي نو څنګه بیا طریقې سره چې دغه علاقې ته څنګه تاسو وی چې د دې مسلې د حل د لټون لپاره هم د دې علاقې تاریخ ته بکتلی نو بیا سهل کې دی شي د دې
بالکل دا مهم سوال دی خو زدا غړما چې د هر پسمند ملک پښان د پاکستان هم د ترجیحات مسله ده د پاکستان ټولې پالیسی د پاکستان سوچ کړه پاکستان رسمي ادارې دي هغه لپاره د عمران خان د جیل نه بار راتل یا جیل ته دننه تل دا ډېر غټه مسله ده دا غي نه علاوه چې کوم سیریس مسله غي نه کوي هغه د اقتصاد مسله گلګت دا وی په دوربین ورته ویل شي یا دای په نظر کې دا په ایډیټوریلی یا موږ د ترجیحاتو لیست کې پورو نه ډېر لاندې دي څنګه چې د قبایلی سیمې خلک جاړي چې وخیا د بلوچستان خلک جاړي چې وخیا د غاړي کومې مسلې دي هغه نه مونږ لا د پاکستانی رسمیو کې ښکاری او نه د پاکستانی پالیسی ساز ادارو په سوچونو کې مونږ دا ښکاری دغه حل دوی د سټلایټ په شان د گلګت بلتستان سره هم کوي د گلګت بلتستان تاریخ کوم وګورو د دې یو جنگ نه پس په پاکستان سره د انضمام اعلان کړو او موږ دې ته دا وینا کړو چې موږ تاسو لپاره ټول خوشاله درکو کم چې د ملک د نور سیمو دی واغه پوره نکړې شوې ځکه چې موږ صرف کاسمیټک ډیولپمنٹ باندې زو کومه ادارې دي او کومه سیاست مداران دي او کومه رسنۍ ادارې دي او دا بنیادی وجہ د دې د پسماندګۍ ده ځکه چې دلته کې موږ ادارې جوړې نکړې د سوچ هغه شان خلک موږ سره شته نه هغه شان ویژنری لیډرشپ په دې ملک کې نشته چې دا ورته وایي چې گلګت ستاره ټولې مسلې یو طرف تکا گلګت خپل د دې جغرافیایي سخت ستاسو د پاکستان د لپاره ضروری دي ستاسو د بقا د لپاره ضروری دي چې تاسو هم ذکر وکړو چې یو طرف هند دی بل طرف چین دی او بل طرف چې ما ذکر وکړو دوا خان نه پښ وړي تاجکستان او رشیا دا او دې طرف ته پاکستان دی نو دا د ټریډ روټ بهترین ټریډ روټ دی خو هغه دې وخت کې د دې د غلطو پالیسو د وجه یا د دې د ننګاره د وجه چې ځان په ننګاره زکړې دي هغه اور طرف روان دی هر چې وستریږي دا به نور مخکیم شي او دا غي بنیادی وجه د بار نه نه دا زمون خپل چې کم څنګه ما ذکر وکړو چې د پسمنډګي د وجه د دې ملک د لیډرشپ سره سره د ادارو هم د پسمنډګي هغه بنیادی وجه را چې دی د طرف ته نه راولي او دې سره هغه ویژن نشته چې کوم پکار دی د یو ملک د یو ریاست په مخ کې ټول لپاره او د تاسو کې څه چیلنجز مقابله کول لپاره
یعنی دا ویلې شو چې لکه څنګه چې په خواني فاټا چې کوم واقع یا وس چې قبایلی ضلع دي څنګه هغه د پام غرزولې شوې دي هغه شانتي گلګت بلتستان سره هم خوې ساتلې شوې ده هغه شانتي توجه ترقیاتي کارونه د خلکو چې کم یو کردار سازي هغه ته موقع ورکول هغه هلته کې هم ندي شوې لکه د نور پاکستان په شان هم د شانتي د کاکا خېل سره
بالکل انداز نه بلکې دا غي نه سیوا زکه چې د قبایلی سیمه په ډیوارې ډیو دی یا نورې داسې رسمي دي ذکر ضرور راشي او هغه نوټس کې مراشي خلک هم ګوري بل د پښتنو ډېر غټ تعداد دی په سوشل میډیا باندې د دې امپرینټ سیوا دی او دا غي چې کوم اوازې په سنس شکل کې هغه هغه ادارو ته ورسي او ګلګت موږ داسې غنلې چې د ګورونو نه اخوا پنا د نظر نه پنا نو د جون نه پنا کړی دی موږ حالانکه دغه گلګت ما چې څنګه ذکر وکړو د کشمیر باره کې چې څنګه زمو اشارانو په وی چې دا شارک دی زدا غړم چې گلګت از سیما ډیره مهمه ده او دا نه چې د دې حل نشته د دې حل شته خو د بده مرغه چې کوم پام کوم او دا شل کال چې کوم رپورټینګ وکړو چې دا څنګه ما د ترتیب درته ذکر وکړو د دې هیستوریکل او د دې وجوهات څنګه چې دا په نظر کې راځي د دې چې ډیموګرافي دا د غخان په شکل کې د غلطه زنه داسې ادارې شته چې اږي موقامي صفه باندې کوم پل جوړي کوم سکول جوړي روډ جوړي مسله بیا دارا چې دی خو تاسو سره چې لاس چې کوم سنی ډومینیټډ ایریا دا دارې تانګیر چې د دې کومه تحصیلونه دي الته هو د ترکه نامو نشان نشتا سړکونه نشتا هسپتالونه سکونه ډیر لري خبره ده او غټ غټ پراخه تاسیسونه دي نو دک پاسماندګی دا او کتاسو د ګلګت کانفلیکټ ته موږ وره وایلنس چرایزي اگر ازي د دک داریل تانګیر او د 40 چلاس ناټه کوي په ګلګت سیټي باندې ځکه چې ګلګت سیټي هغه پورت لاین دی کوم ځای کې ځکه چې یا او په ګلګت کې احساس هم ځکه کوو چې هغه پکې پګن شمیر تعداد کې اکثریت د اله تشیدې نو سونی دومره لیک دی چې هغه مسلې نشي جوړولې یا سونی دومره سیمه ځکه د چلاسو په دومره ډیر دی چې البته اله تشیک مسلې نشي جوړولې ګلګت هغه بریکینګ پوینټ ته کوم ځای کې د دواړه مکتبه فکر یو بل ته مخامخ کیږي او چې هر کله مسله جوړی کی نو د داریل تانګیر او د چلاس نه خلک زی او په ګلګت باندې تاسو هیستری موجود ده چې ګلګت باندې ټیک کوي ولی چې تاسو پسماندګی ده ولی چلته کې مذهبي انتها پسندې ته روزانه او د اوسره ناسم چې مازی کړو د سیاست د تور مراواله دغه ته باقاعده د افغان جهاد د لپاره ټریننګ کیمپس په دغه غرونو کې نو هغه یو مایند سیټ دغه ته موجود دی او چې هر کله یو معمولی تیلې سوکول کوي د وور شکل ته بدلولو کې دغه ځای د خلکو بیا کردار ډیر وي او ما چې څنګه ذکر دامو کو چې اهل تشیل په کار دادی چې وی هم د سمج نه کاروالي د سوچ نو د سیاسي په هغه کې ځکه چې اکثریت تاغی دی اله سنت ډیر لږ دی په دغه سمه کې نو خو تاسو هم ذکر کوئ د قبایلی نظام په نسبت باندې زه کومه ګلګت بیا موږ ډیر پسمانده او ډیر ما چې څنګه ذکر کوئ د نظر نه پنا ته جون نه پنا هغه بالکل موږ د جون نه پنا کړی دی
صحیح تاسو ډیر مننه کوو فخر کاکا خیل سیب د دومره وخت را کولو دومره خوله واضحه دومره جوړی خبرې کول تاسو ډیر مهرباني او ګرانو کتونکو ورېدونکو هلو ویو پروگرام لا جاری دی لنډه غونټه د ماخلو او بیا به د پروگرام په بل موضوع باندې خبرې ترې کوو
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کرکیچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې ممتازتا داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو وایس اف امریکا کی مونږ تاسو ته پورا اکثر خایو
هلو ویو ای پروگرام کې تاسو ټولو کتونکو او ریدونکو ته هرکلی وایو او اوس په خبرې طریقو د پروگرام په بل اهم موضوع باندې په پاکستان کې نن سبا د بجلی د بلونو د زیاتو بېو په سبب باندې د دې پرسد باندې خلک په لوی وړو خارونو کې احتجاجونه هم کوي تاجران هم احتجاجونه کوي او دا خبرونه هم مخې ته راځي چې د آی ایم ایف سره کومه د پاکستان معاهده په نږدې ورځو کې شوې و نو د هغې په دلاسه بلکې د هغې دایو و جدا چې د بجلی په بلونو کې دغه نرخونو کې چې کومه اضافه لیدل کیږي نو دا د هغه د لاسه ده مونږ بنن په پروګرام کې کوشش کوو چې دغه تعلق یا دغه تړون چې د بجلی د بلونو د ایم اف ته قرضې ترمنځ دی دا واضح کو تاسو ته او دا هم چې پاکستان کې د توانایي د بحران دغه مسله سنوي مسله نه ده نو د دې حل سره وتل شي پاکستان سره لاري کمی کمی دي مونږ سره لاول په پروګرام کې ملم کیږي بشیر احمد صاحب چې هغه اسلامیا کالج کې پیښور کې د اقتصادیاتو استاد دی او نظر لري په اقتصادي معاملاتو باندې هغه ته هر کله وایو په خیر راغلی بشیر احمد صاحب
جی اسلام
تاسو ډیره مننه وعلیکم السلام بشیر صاحب لاول خو بزه غواړم چې تاسو واضحه کړئ زمونږه کتونکو ته چې د آی ایم ایف د ډیل د معاهده ذکر کیږي بیا ور سره ذکر کیږي چې پاکستان مجبور دی د بجلی په نرخونو کې د دومره زیاته اضافه د دې د لاسه لیدل کیږي دا ولې ګنې د آی ایم ایف په معاهده کې سدي شکل لیدل شوی او یا لیکل شوی چې د بجلی نرخونه به زیاته ولې کیږي په خلکو باندې به بوج سیوا کیږي بجلی به ګرانیږي بشیر احمد صاحب تاسو غږوري خاجي
دا سیدا چې پان پیچ وی څنګه سیاستدانان دي او څنګه خلک دي او عمومي د خلکو یو کانسپیریسي تھیوریز معنی بیلیف دي نو داغی په بنیاد باندې ټول خلک دا خبره کوي چې خپل غلطیانی د بل په صادر کې پټی کی. ایکچولی آئی ایم ایف سره چې څونه معاہدی کیږي دا خبره صحیح ده چې هغې کې صحده پورې دا خبره کیږي چې تاسو سکنډیشنز شرایط ورته کې ښودلی شي، خو تر څو پورې چې د بجلی د ګرانۍ خبره ده یا د اوسنی د بلونو د زیاتوالي خبره ده، د دې چې کوم تعلق دی د آئی ایم ایف د شرایطو سره هغه ډېر معمولی دی. تاسو ته زه د دې انکریز وجه ویم چې پاکستان کې د دې دونه زیاتو بلونو یا د کم یونټو دپاره د زیاتو پیسو په بلونو کې د ډیمانډ دا غي تعلق دا ایم ایف سره څه خاص نشته، دا خو بس هر یو سړی پاکستان کې داسې دی چې سټیټمنټ به ورکي او سټیټمنټ په بنیاد باندې به خلک ته ووایي چې موږ خو فرشتي یو، موږ خو څه غلط کار نه دی کړی، تاسو چې موږ لکه ووټ راکړی او تاسو چې کوم موږ له د لیجسلیشن حق راکړی او تاسو چې کوم موږ له د فیصله سازی قوت راکړی، دا ټول موږ صحیح په طریقه استعمال کړی، موږ هیڅ قسمه کرپشن نه دی کړی، موږ هیڅ قسمه غلطیانی نه دی کړی، موږ هیڅ قسمه مس مینجمنټ نه دی کړی. ټول مس مینجمنٹ ریسپانسبل آئی ایم ایف دی. اولنی سوال خدا ری چې آئی ایم ایف تاب سے راغلی دا ته ویلی چې زمانه قرض واخلا پر زور درمانی دا شرایط امپوز کړی دي، دا زمونږ پولیټیشین چې هلته کله راشي او دی ته کله دا ورکړی شي دی ګوره ډومبې به ته زه ویم چې آئی ایم ایف طریقه کار سره طریقه کار دا ری چې آئی ایم ایف چې څنګه په دنیا کې نور بینکونه کار کوي داسې آئی ایم ایف هم کار کوي. آئی ایم ایف له چې څنګه یو بینک له سړی قرضې لړا شي نو هلته دوه درې کنډیشنز دي. دا ډومبې خبره دی چې دا کوم پروجیکټ د پاره ته پیسې اخلي دا غي ویابیلیټی پوری شي وایا د دې پروجیکټ د پاره د دوه پیسو ضرورت شته یا نشته. دویم خبره دا چې کله انډیویجولي یو لون درکې یو کارپوریشن له یو لون ورکې یا یو بزنس له بینک لون ورکې نو څه سيزونه بدلا هغه ګروي کدي مونږ چې څه ته وایي مارټګیج وته وایي. مارټګیج کې د ملک پسه ته مالی د ملک خود مختاری یا ساورنټی. دریم دای چې تبا هغه ته یو پلان ورکې چې دا قرض ما ستانه واغستو په سونه مده کې به دا پیسې زتا ته واپس کو او دا کم زینه به زه واپس کوم. هغه ته خپل هغه ریسورسز خې اوس پاکستان پولیټیشین چې کله په ټیبل ټاکس باندې کینی دا ایم ایف سره نو دی ورته آئی ایم ایف ورته ووایي چې بای تاسو دومره یونټس د بجلی دومره خلک تقریبا یوز کوي دومره یونټس کم چې موږ پیټرول لیټرز دونه پیټرول خلک یوز کوي یا دومره ګیس یوز کوي تاسو کدا 15 روپے د پیٹرول لیٹر سیوا کے یا 2 روپے د گیس یونٹ نرخ سیوا کے یا 15 روپے د بجلی د یونٹ نرخ سیوا کے نو تاسو بدا دومره پیسې مونږ ته په دونه ټیم کې واپس کړی شي. آ ټیم کې دا ډی پولیټیشن ډیر په خندا ډیر په خوشاله په آ شرایطو باندې د ستونو کی چې دا بالکل تاسو مونږ ته ډیر صحیح لار خو نه بیا چې واپس راشي دلته خلکو ته دا بیان بازی کوي چې بای دا خو د آئی ایم ایف شرایط د شرایط تر باندې هغه په زوره منلې دا هغه ته مطلب سه پولیس گردی کړي وا دہشت گردی کڑے وا پس طریقہ مانی کڑے دا خو یو پلان دی چتا باغ ته یو پلان ورکې تا ول پلان ورکو چې زبا خلق مانی بجلی گرانو دا ستا ڈیسیژن دا دا ایم ایف ڈیسیژن نه دی. ایم ایف ہوتا تا پوسیبل سورسز خې دې سورس نه ته ریونیو جنریټ کولی شي دې سورس نه ته ریونیو جنریټ کولی شي دې دا غي دا طریقہ کار دی دا غي یو فند دی هغه د خلکو د ویلفیر د پاره کار کوي هغه د ملکونو د پاره کار کوي کم چې په کرایسس کې کم چې بجټ مسلې لومبه خبره خدا شو دویم خبر دا شو چې واکي هغه 15 روپے یا 10 روپے یا 15 روپے چې کوم آئی ایم ایف وایي چې پر یونټ تاسو دا کاست سیوا کې په خلکو باندې د دینه په مونږ تاسو چې کوم ډټ اغستې یا کوم قرضې اغستې دا غي د واپس کېدو به تاسو جوګه شي واکي دا غي په وجه باندې دا بلونه دونه ډیر زیات شونه بالکل نه. ایکچولي په پاکستان کې د بجلی ضرورت تقریبا 25000 میگا واټ دی او زمونږ چې کوم په ډیمونه کې په هایډرو باندې د اوبو په مت کې یا د اوبو نه چې کوم بجلی مونږ جوړو هغه صرف 8000 ده. اوس دا باقی چې کوم مونږ سره بجلی دا ډیفیسټ دی د دې پورو کولو لپاره مونږ سره طریقہ کار دا چې مونږ ډیمونه جوړ کړو مونږ الټرنیټیو ریسورسز جوړ کړو مونږ وینډ ریسورسز نه دا سیزن اغستو خو نه کیونکې زمونږ پولیټیشن خو شارټ ټرم کې دې ته سوچ کوي چې نیکسټ ایئر کې به زه سونه خلک خپل پارټي طرف ته هغې ته مطلب ډرایک کوم اٹریکٹ کوم یا نیکسٹ الیکشن را روان دی او کال پس پاره کې به خلکو رز سور کوم دغه په بنیاد باندې آرټیفیشلی یا کاسمیټک ډیسیژن کوي چې خلک وقتی طور خوشاله کی بلې چې د هغه ریزلټ ډیر خطرناکی پر روان فیوچر کې دغه لپاره هم په دې مت کې په 1994 کې او په 90s کې بیا په 2000 انورډ 2006 2008 کې دې داسې معاهده کې چې آی پی پیز دا انڈیپینڈنٹ پاور چکم جنریٹ کئی پلانٹس دی انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس چکم دی آغا دی اولا گول او پدا سی شرائط مانی اولا گول چھے آغا دیر دا ملک او دا قوم دا پارا دا پربادی ہو آغا بنیاد مان دے دا اس چکم دا انکریز دے دا آغا بنیاد تاسو دا زاغی کیوئے میں کی دی یو شرط کرو چھے آغی کی مونگا کیپیسٹی چارجز ہوتا ہوئی اولا گا سمپل دا ہوئی چھے مونگا تاسو لکا رایا در ہو کم چې دا پلانٹس دی دلته کې د چا انویسٹر سره کم شرایط باندې دا آی پی پیز دلته وغوښتل او دی ته وی چې تاسو د بجلی جنریټ کوي او تاسو یک دم د فرنس نه او د ډیزل نه او د کول نه بجلی جوړه کې او خلکو ته به ورکو ځکه چې موږ سره خو شارټ ټرم د دې سولوشن دی نو په هغه کې دی د کیپیسټی چارجز په نوم باندې داسې کنډیشنز ایښي وو تاسو نه موږ یو یونټ اخلو خو تاسو نه موږ لس یونټ اخلو خو چې ستاسو نه کیپیسټی د ستا د ټول کیپیسټی برابر پیمنټ به زه تاته کوم لگتا سو تبا دا ډیر هیرانی شي چې سکال د کیپیسټی پیمنټس په مت کې 15000 ارب روپے منګا دی آی پی پی ستور کړي په نیکسټ ایئر کې به دا منګا 2000 ارب روپے سره دیتا کیپیسټی چارجز ورکو صرف کرایا به ورکو په 2028 کې به قدیم له یو یونټ بجلی نه راکې سټیل به ته منګا 3000 ارب روپے دیتا ورکو دا شرایط دی وکړلو چې به دا آی پی پی سره تل غي ورته وی چې تاسو به موږ نه کله بجلی اخلي کله به نه اخلي نو موږ باندې کوم ډول چارجز دی او ته نه تاسو چې څونه خرچي دي او تاسو څونه د بجلی پروډوس فولو کیپیسټی دا سونه ابیلیٹی دا سونه قابلیت ته دا غي مطابق پتا سه لمغه پیسې درکو بلې کو تاسو لمغه یو یونټ واخلو کو تاسو لمغه لس یونټ واخلو او تاسو د جما څنګه وی پاکستان کې هایډرو صرف 7000 میگا واټا بجلی مونږ جوړو پکار زمونږه 15 زرا میگا واټا بجلی پکار دا او دی اوس چې سونه کیپیسټی دا آی پی پیز دا دا 15 زرا میگا واټ دی نو دا لزرا میگا واټ چې کندی دا مونږ سره اضافي بجلی دا په دې پیسې دا مونږ خرج کوو نه حکومت دې اخلي نه خو سټیل مونږ د دې پیسې ورکو سیکنډ خبره په دې آی پی پیز کې چې کوم مونږه سیزونه یوز کوو فرنس هغه د بهر نه راځي ډیزل هغه د بهر نه راځي کول هغه د بهر نه راځي په دې تیرنی ګورنمنت کې دا اوس لاس ګورنمنت شو دا نه د دې مخکې ګورنمنت په پنجاب کې د نواز شریف حکومت یو پلانټ لګولو چې هغه په امپورټډ کول باندې برګیږي امپورټډ کول دلته پتر کې مونږ سره دوه کول ریسورسز پراته دي چې د 100 د پاره 100,000 میگا واټ بجلی پروډوس کولی شي خو دی چې کم کنټریکټس وکړو د آی پی پی سره کم پلانټس یې ولګول هغه کې دا ویلي چې تاسو د بهر نه کول امپورټ کوئ اوس د بهر نه چې کول راځي کو فرنس راځي او کو ډیزل راځي څنګه چې ډالر ریټ خیږي داسې به د هغې ریټ هم خیږي نن سبا حکومت د آی پی پیز نه په 51 روپے باندې په 150 روپے باندې د فرنس پروډیوسډ بجلی یو یونټ اخلي نو هغه به خلکو ته په کم ریټ باندې څنګه ورکړي اوس په دې معاهدو کې په دې شرایطو باندې دی خپل په سویټزرلینډ کې بینکونه ډک کړل او اوس بدنام آئی ایم ایف
تاسو ډیر خپل طریقې سره وضاحت وکړو بشیر احمد صاحب ډیره مننه چې تاسو هغه د آئی ایم ایف چې کم یو شکل خو لکیږي ځکه چې دو درې ورځې وړاندې هم د پاکستان چې کم د وزیر داد هغه لخوا دغه بیان مخې ته راغی چې د آی ایم ایف سره خبرې کوي خو آی ایم ایف منی نه چې د بجلی په بلونو کې خلکو ته ریلیف ورکړی شي او چې څنګه نگران وزیر اعظم سه دا خبره کړې و چې کله خلکو احتجاجونه وکړل هغه وی چې غونډه به کوي او کمیټي جوړه کړې دا خلکو تبا کوشش کوي چې د بجلی په بلونو کې ریلیف ورکړي خو بیا هغه دې خبرې نه پس دا وی چې ګران د ورته دوی خلکو ته هغه د بجلی په بلونو کې سہولت یا اسانتیاوی نشي ورکوله نو هغه مسله چې کومه ده هغه ما غوښتل چې تاسو واضحه کړئ چې اصل مسله په کوم ځای کې پرته ده خو تاسو چې څنګه د بجلی د پروډکشن د خبره هم واضحه کړئ چې پاکستان ته ضرورت څومره ده پیدا کوي څومره او بیا په ګران باندې بجلی کم ځای ناغستل کیږي آیا د دین علاوه نور بل کوم لار نشته پاکستان کې خو د سولر د لارې هم بجلی پیدا کیدی شي ټوله دنیا کې وس دغه طریقې کار باندې عمل کیږي د هوا د وینډ انرژي چې ورته وي د دې د لارې هم بجلی پیدا کیدی شي آیا دا به ارزان نه پریوزي په دې باندې کار نشي کیدی هلته کې
تاسو ته به دا ډېره حیرانګي وشي چې اوس 2007 کې چې کله مشرف ټایم پیریډ او د آی پی پیز ډېر زیات داغې نه پس بیا پیپلز پارټي ګورنمنټ راغې هغه ټایم کې د آی پی پیز نه دی ډیر زیات انحصار په آی پی پیز باندې شو د هایډرو نه هغه طرف ته زمونږ سویچ شو هغه ټایم پورې هایډرو زمونږ مین سورس آف الیکٹریسټی وو په پاکستان کې اوس د مزي خبر دار چې د هغه وخت نه تر اوسه پورې دی د هایډرو په مت کې یو یونټ اوم نه دی سیوا کړی. د دې سره صرف یو سولوشن دی چې دا شن ګرانه بجلی جوړه کی, ګرانه په خلکو خرڅ کی, کله بجلی ای کله نه, کله گیس ای کله نه, درې ورځې کو انډستری ته گیس ورکې نو درې ورځې ډومیسټک بن کی, کو سحر انډستری ته گیس ورکې نو بیا په ماخام ڈومیسٹک یوز دا پار ور کئی ددی سری سمجھتا نو خلق د دی په بنیاد باندې د تاسو چې کوم وای چې سولر انرجی دا یا وینډ انرجی دا یا رینیوبل انرجی دا یا گرین انرجی دا, دا سه آپشنز چې پاکستان شانتی کې زمکه باندې ډیر پاسانه باندې اویلیبل اوسه کې دلته کې په کال کې تاسو وګوره یورپ کې یا امریکا کې وګوره دغه په مقابله کې دلته کې ډیر زیات سولر کنسنټریشن دی, مطلب ډیر زیات نور ای او هر وخت کې دا غین سولر انرجی پروډوس کیدی شي. نو خلکو چونکه پاکستان کې خومنګا هیلث هم پخپل کو, ایجوکیشن هم پخپل کو, ترانسپورت لا خپل پیسې ورکو, پخپل خلکو دا انیشیټیو واغستا چې ولې نه خپل سولر پلانټ لګوم, ولې نه خپل سولر انرجی یوز کوم, یا هغه خپل ډیپندنس زیات د وابډانا یا د ګورنمنت نه زیات پخپل ریسورسز کوم. ایون هغه کې بیا داسې یو شو چې خلکو غړ غړ پلانټونه ولګول خپل چتونه باندې چې د جاپان په شان په سړکونو کې خومنګا نشو لګولې پلانټ سولر پینلی, د جاپان په شان دي کې مونږ د فوټبال یا د کرکټ یا نور د لوګو چې کوم میدانونه یې د هغه چې کوم کورینګ کیږي په هغه کې مونږ نشو لګولې, خو د خپل کور په چتونو باندې مونږ لګولې شو. نو دی هغه ولګول بیا چې خلکو کله سولر انرژي ولګولا او د خپل ضرورت نه سیوا کړلا نو په هغه کې یو سیز راغی نیکسټ میټرینګ دی وته ویلې. نیکسټ میټرینګ کې دا شو چې کله سولر انرژي ستاسو خپل یوز نه سیوا شي نو ته گورنمنٹ تا یا وابڈا تا واپس بجلی ورکے. تاسو ته ډیر حیرانگی شي چې وابڈا په دې باندې پابندی ولګولا او اوس وای چې څوک نیٹ میٹرنگ کې پاغه باندې به ټیکس لګو, ځکه چې دا خو تا ډیر غلط کار وکړل. مطلب کوم انیشیټیو چې تاسو وی چې د گورنمنٹ ذمہواری و چې هغه غسته او هغه خلکو واغسته او خلکو اوس چې کم دی گورنمنٹ لا بجلی ورکول شروع کړو او پاغه باندې گورنمنٹ وای چې پتا سماري به موږ ټیکس لګو, په نیٹ میٹرنگ یا گرین میٹر باندې به موږ پابندی ولګو او په دې مت کې چې موږ ته کم انرژي تاسو راکړې ده یا کم یونټس تاسو موږ ته راکوي نو هغه تاسو واپس واخلي. د دې نه څه ثابتېږي؟ دې نه خدا ثابتېږي چې تا په اسانه باندې ایون عام لوکل خلک کم انرژي پروډیوس کوي او تاله درکوي, تا ته دا غي ضرورت نشته. خو د آی پی پیز نه تر ډیر په ګران باندې ډیر په ګران قیمت باندې هغه بجلی اغستو ته تیار دی. دا په خپل خی چې تا داسې کانټراکټس د آی پی پی سره د خپل انټرنل ګریډینس سټیسفای کول لپاره کړی دی, کم چې د ملک او قوم د بربادۍ ذریعہ جوړیږي. نو دا تاسو چې کم سیزونه وایي دا موږ سره ټول ډیر زیات اویلیبل دي, موږ سره د دې ډیر زیات آپشن اویلیبل دي. دلته کې د وینډ بیډز دومره ډیر آیډینټیفای شوي دي چې په کم کې ډیر په اسانه باندې بجلی جوړ شي. دا سولر والا خو ډیر زیات آپشنز دي, ځکه چې دلته کې دومره میدانونه خالی پراته دي چې څوک پکې دا ولګي. خو انسټیډ آف دیټ چې ګورنمنټ آف پاکستان داسې انیشیټیو واخلي, هغه دا قسمه هر اقدام هر اقدام چې کوم دی هغه د ټیکسز په ذریعہ باندې او د خلکو د تنګول په ذریعہ باندې ډیکلاین کوي.
تاسو ډیر مننه کوم بشیر احمد صاحب, دومره وخت را کولو, دومره خېخې, دومره جوړې زمې چې ما خو غختل نورې هم خبرې وکم. ما خو مونږ سره پروګرام وخت به ګورو, بیا مونږ سره ډاکټر ګل محمد صاحب هم پر پروګرام کې ملګری شوی دی, هغه ته بهر کله وایو. تاسو مننه وایو, تاسو ډیره مهرباني د وخت را کولو. او ګرانو کتونکو اوریدونکو, موږ سره په دې وخت کې وسمل مکیږي هم په دغه موضوع باندې پروفیسور ډاکټر ګل محمد خان صاحب د یونیورسيټي اف انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي پېښور کې هغه استاد هم دي او په دغه معاملات باندې هم جوړ نظر ساتي. هغه ته هر کله وایو په خیر راغلی ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام, تاسو ډیره مننه د وخت را کولو پروفیسور صاحب. تاسو نه مخکې بشیر احمد صاحب سره خبرې کړي او هغه هم د اقتصاد سره سره د آی پی پیز او پاکستان کې د توانایي د مسله چې د په دې حواله سره خبرې کولې. تاسو خو په کار هم کړی دی ډیر زیات, ځکه چې تاسو د ادارې چې کومه د پېښور انجینرینګ یونیورسيټي دا چې کوم د معاملاتو ته ګوري ټکنالوژي او د غاړخونو ته په داغه مشري هم کوي. تاسو په نظر کې آیا په پاکستان کې د ګورنمنت په لیول باندې دومره کیپاسټي یا دومره دا غوی سره توان نشته چې هغه د بجلی مسله هم حل کول شي او بیا به هم را کومول شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصل کې مونږ فور لاست 15 ایئرز د مسله باندې کار کوو ګورنمنت سره, او فاندامنٹل ایشو دا و چې لکه 2008-09 نه پس دا مسله دومره غټه شوه چې زیات تر ګورنمنت, چونکه د سیستم انفارمیشن نو, د انفراستراکچر انفارمیشن نو, تو د مسئلے حل کولو د پاره دوی به همیشه صرف جنریشن ایٹ کولو. The immediate problem that Bashir said put out, she highlight which IPP who is the whole IPP your immediate solution waga time ki IPP usually chicken power plants in Yoha Gazar start Kigi or Makasaraga Masala Hal Kista. The Kasta want the BT interruption. So fundamental issue that is like the Pakistan chicken and the Joshua, the deep infrastructure key. Government is investment ne kare na sir the inventory information sta na bhi the physical capacity pata wa no sir transmission line ya distribution line pata wa no dui ta pata na lage the zamang asal demand sa de ho the manual information pata the station na ratle che de time ki de khar ke dumra requirement de khar ke dumra requirement te ta ta sa yadi pa 2011 12 ke da masala de hat tarase de lewa چپ عام خارونو کې استال لوډ شیډنګ 10 نه 14 غنټو پورې رسیدلې او په کلو کې خو پندا 20 غنټو پورې رسیدلې ولګ معمولی غوند کې انویسټمنټ سره چې دوی صرف دا انفراستراکچر مانیټرینګ شروع کړو غری سټیشن چې دی هغه سمارټ میټر ولګېدلې پکې سمارټ گرید شو نو هغه انفارمیشن چې دی غوند ان پی سی سی تر روان شو په ریئل ټایم کې نېشنل پاور کنټرول چکم دا لوډ شیډنګ سکیجول جوړای نو دا غي نه پهل ځل دې ته پته ولګېدل چې کوم هغه انفارمیشن مونږ ته مین ولی په فون باندې خلکو راکول هغه ډیمانډ هغه مرنو نو چې ریئل ډیمانډ رااله نو سډنلی صرف د دې انفارمیشن سره دې ته خپل ډیمانډ اکچوال پته ولګېدل او دا غي کتاسو کتلی نو په 2012 13 کې نوې جنریشن سیستم کې نو ویټ شوی خو لوډ شیډنګ چې دې په خارونو کې د 4 نه 6 غنټو تر اخو او لکه د مخه 10 نه 12 غنټه او په کلو کې ایون دا 8 to 10 اورس را کوشو نو دا یو غټ دا پهل به پتو لګی چې زمنګ کم دا انفراستراکچر دی دا غټه مسله ده اوس کرنٹلی که تاسو معنا ساده الفاظ کې تاسو کوی نه د پاکستان چې دی ټایم کم ټیرف جوړیږي کنه یو خو دی کې د انرجی میکس کمپوننت چې لکه پاغه کې دا فرنسایل نه دیسه جنریشن کوي کول نه سکي هایډرو نه کوي مایکرو هایډرل نه کوي ترمل نه کوي نو دا غونډو مکس جوړیږي او کرنٹلی شکر دی لکه رینیول کافی ان کنټریبیوشن پکې بده رالې نو هغه وجه نه چې دا کافی بیلنسنګ طرف ته روان دی او فاونډمنٹل ایشو اوس دوی ته پته ولګېدل چې زمونږ انفراستراکچر د دې کیپاسټی مطابق نه رہے وی سره اوسه پورې گورنمنٹ پر ٹرانسمیشن او ڈسٹریبیوشن کې اس قسم انویسٹمنٹ نو کړي دا چې کله دوی دا دومره جنریشن وکړو او ریئلایز کړي چې دا مسله اوس نه حل کیږي تاسو که نارملی وګورئ هر یو ارګنایزیشن چې چرته ډیمانډ ډیری نو فارن انویسټمنت پکې راځي په پاکستان واحد ملک دی چې دلته د بجلی ډیمانډ هم شته د دې وجې نه زمونږ انډسټری د ورسې افیکټ کیږي خو چا پکې بار نه انویسټمنټ ونه کړ دا غي فاونډمنټلی شو دا ده چې ستا کم سپلای کمپنیز دي دوی که لیټ سے د سلو روپو بجلی خرڅوي نو 40 روپو په هغه کې لاسز کې دي نو باقي 70 روپو کې پته څومره پرافیټ آی کې اچیو کې دا یو غټ مسله وه دا موږ په دې باندې غټ انالیسس کړو انجینئرنګ یونیورسٹی 2012-13-14 نو هغه نه پاس دې بیا موږ انیشلی دا فوټو بلنګ سیستم انټروډیوس کړو نو دا غین وجه نه دا وشو چې دا کم از کم دا د بلنګ مسلې حل شوي هغه میټر ریډرانو بچ کم اغلا کوله هغه مینول ریډینګ وجه نه هغه لری په ترانسپیرنسی رااله سیستم کې بیا دا غین پاس دې اوس ستا انفراستراکچر کې چې دې دومره ټیکنیکل او ایڈمنسټریټیو لاسز دی غلام شته وغلا په خپل ځای باندې دا اصل کې دا غون عرصه مسلې هم دی غلا انډر پټی کی
صحیح
اوس ګورنمنت چې ته اوس رورو دی طرف ته روان دی چې لکه مطلب تاسو کو دی یونټ ټیرف وګورئ د انرجی میکس نه پاس نو د دې درې کمپوننټس دی یو د دې د جنریشن کاست دی بیا دا غې نه پاس د ترانسمیشن اینڈ ډیسټریبیوشن کاست دی بیا دا غې نه پاس چې دی کې پروفټ دی ګورنمنت ته چونکه دا غونډې ادارې لاس کې دي دې مطلب دا چې پروفټ خو نه دی جنریشن معنی 30-35% آف ٹیرف لگی دی بیا د دوی چې کوم ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن دی چې پای کې د دې غونډه عمله شامل ده دا غي دا اوس پکې خلکو دا هایلایټ کړي چې دا فری یونټس دي فری یونټس په خپل ځای بذات خود دا عمله چې دا د دیم یو غټ کاس دی لکه څنګه چې پی ای ای تباشو د ډیر اوور سټاپینګ وجه نه وابډي والا خو چغه وی چې زمنګ سټاپ دې کم دی خو فاونډمنٹل ایشو دارا چې وابډا کې تقریبا 90% هغه خلک دي چې صرف دا ډیټا کلیکشن کوي دا غي یونینز دي او هغه دا ماډرن ټیکنالوژیز غونډه پوس کوي سو پر چې سیستم کې ترانسپیرنسی نه راغلی نو ستا دا اومدا ټیرف چې کوم دا ستا کاست دی یو خو به لکه د دې سیستم کې دوی ریئل ټایم ډیجیټایزیشن وکړي، دا ماډرن ټیکنالوژي لکه انټرنیټ آف تھنگ شو، آرټیفیشل انټیلیجنس پکې انټروډیوس کی. نو ستا هم دا ټیرف چې کرنټلی کم کاسټ دی، دا ډایریکټلی چې دی دا تقریبا ستا د دې کرنټ کاسټ 50% ریټ ته کم از کم راتلی شي.
ډاکټر صاحب، تاسو خبره دلته کې کټ کوم، خو د خلکو په دې کې ډیره زیاته دلچسپي زویم. د موجوده چې کم د یونټ کم ریټ ته په دې وخت کې یو عام کس باندې داغې په سر باندې راځي، آیا په دې کې کمې د تاسو چې د ټکنالوژي او د دې د لارې خول د دې د لاس دا کمې دی شي او کنه دا به نور زیاتیږي د عام خلکو د پاره ما غوي به دا ورې دل غواړي؟
ګوري تاسو ته ما وویل چې لکه د جنریشن کاسټ به دی باندې 30-35% پورې دی، کدی کې دا سسٹم کې دا پوزیشن او ریزیسټنس ختم شي او دا چې کوم مینول پروسیجرز دی بدی انفراستراکچر کې دا ختم شي او دا سسٹم اٹومیټ شي. حالانکه د 2017 کې فارن انویسټمنټس هم راغله او پبلک پرایویټ پارټنرشپ تھرو باندې د انویسټمنټ کېدل او هغه ورته ویل چې موږ دا غوند انفراستراکچر به تاسو لچې دی ریویم کو، ډیجیټایز به کو او دا غي ریټرن ان انویسټمنټ 1 ایئر. نو هغه ټیکنالوژیز وجه نه چې دی د دې ټیرف اٹومیټیکلی 50% لاندې راځي، بده چې ستا جنریشن خو صرف 30-35% ایکسپنس دی، باقی چې اٹومیشن او کې نو سسٹم میکسیمم 10% نور ستا کاسټ راځي، باقی غون پروفیټ راځي. دا چې کم کرنٹ ستا لاسز دی دا بم سسٹم نه وځي، د سسٹم نه بغلام ختم شي. دی وی چې لکه دا آی ایم ایف وجه نه بجلی پرایز زیاتېږي، آی ایم ایف او تاسو صرف دا وی چې ٹرانسپیرنسی راوړل سسٹم کې. اوس ایشو دا ده چې دوی د 60% خلکو نه پیسې واپس اخیستی شي، باقی 40% یا اغلا کیږي یا په لاسز کې دوی نه ځي. نو دا هغه بوجم چې کم هغه لیجیټیمیټ کنزیومر دي، هغه خلک چې کم خپل بل صحیح ورکي، هغه خلک چې ایماندار دي، دا هم دا هغه نه علي. نو دغه وجه نه چې ستا دا کم کاسټ دی دا 10-12 روپو نه زیات نه دی پکار، دا 60-70 ته رسېدلی دی. دا که گورنمنٹ دا پروسیجر نه کوي نو گورنمنٹ ته نور مسلې جنریټ کیږي. اصل کې گورنمنٹ بعضی پالیسیانې دي دا هغه نه هغه لرننګ مونږ گورنمنٹ په بعضی فیډرو باندې دا پالیسی لیټ سي جوړ کړی. دا گورنمنٹ پالیسی دا چې په یو پرټیکولر فیډر کې لیټ سي 80% خلک غلا کوي، نو هغه باندې بچ دے 80% لوډ شیڈنگ دی. د دې وجہ نه د دوی کوشش وکړي چې زمنګ به دا پیسې بچ شي دلته، چې کم دی کې خلک پیسې خې ورکې نو موږ بلته خبیلی جنریټ کوو. دا غي مسله دا اوس چې پاغه 80% خو به ټیک شغلا کولا، باقی 20% کسان چې کوم هغه صحیح بل ورکول نو هغه هم تم بلی خراب شوا، نو هغه ریکوري کم شوا. الټیمیټلی خلک او ما غسلور 15 غنټې د پاره چې دی بلی پری دی، هغه کې به اکسس او استعمال خلکو کوي. په سسٹم باندې پیک لوډ ستا زیات شي، کله سسٹم باندې ستا پیک لوډ زیات شي نو ته بیا فرنس آئل سوځي، دا هغه وجه نه گرین هاوس گیس امیشن هم زی، دا هغه وجه نه ستا د سسٹم کاسټ هم زیاتیږي. تو ا ټول کې ایکسپنسیو الکتریسټی چې دا هغه د دې فیول نه جنریټ کیږي، او هغه صرف هغه وجه نه راځي چې ستا پیک لوډ په سسٹم باندې زیات شي، او هغه هم دی په خپل جنریټ کیږي، آرټیفیشل دی. دا سسٹم پراپرلی دوی سره ریئل ټایم ډیټا راځي، دوی ته غوړ انفراستراکچر ښکاری، نو دا مسئله به بیا نه راځي.
ستاسو ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب، غوښتل مې تاسو سره په دغه موضوع باندې نور هم خبرې وکړم، خو د پروګرام وخت کم دی، هغه مونږ له اجازه نه راکوي. بیا به د خیر سره تاسو سره په دغه موضوع باندې د سره تړلي موضوعات باندې تاسو ته بیا بلنه درکو چې مونږ سره شي په پروګرام کې ملګری شي. خو نن د پاره تاسو ته ډیره مننه کوم، تاسو دومره خلکو دومره ګټورو خبرو تاسو ډیره مهرباني.
الله
پامان جی. او ګرانو کتونکو اوریدونکو، تاسو د پروفیسر ډاکټر ګل محمد خان صاحب او تاسو د بشیر احمد صاحب خبرې واوریدلې په پاکستان کې د بجلی د مسلې په حواله سره. د دې د بجلی د مسلې چې کوم د آی ایم ایف د معاهده سره کوم تعلق خودل کیږي، او څنګه په خبرونو کې بیا بیا د دې ذکر کیږي چې د آی ایم ایف د شرایطو د لاسه بجلی نرخونه زیات شوي دي، په بلونو کې اضافه هم په دې وجه باندې لیدل کېدای شي. مخختل مونږه په دغه موضوع باندې خبرې وکړو او دغه معلومات تاسو ته سره شریکو چې اصل مسله په دې کې صدا د دواړه خبرې یو بل سره سمره تړلې دي، سمره د یو بل نه جدا دي، او پاکستان کې د بجلی د بحران پر شا علتونه سدي او دا څنګه سمې دي شي. مونږ سره اوسې هلو ویو پروگرام دا جاری دی، لنډهونته د ماخلو په واپس راځو.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
نن د ورځې هالو ویو ای پروگرام د نن پس په تاسو د لوی خبر پښتونخوا پروگرام لیدل شي. زه سمینا احسن سره د پروگرام د پروډکشن ټیم تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.